شب روزتان خوش.
د افغانستان په وخت 9:00 تاسو ازادي راډیو ته پاتې سمه کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان تر څنګ د نفیز وکونو او مترزینو ترمنځ په جګړه کې نن سه شنبه د قوس شپږم سلور پولیس وشو شو. مترزینو غواړي چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان خوشی شي. د جوجرس خبري ژانس راپور لمخې د پاکستان د کورونا چارو وزارت دی پولیس وژنه تایید بي خو ویل نه دي چې د دې پیښې مسؤل څوک دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مترزین په دې پیښه کې تورن کړی ویل دي چې هغه د وسایطو کاروان سره پر پولیسو برید وکړ. عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړی دي. بل خو د اسوشیټ پرس خبري ژانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. د غاژانس هم درنګ دی په پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. افغانستان د بشری قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور راکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړ ویل دي چې دا قوانین له منځه وړل نشي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغیزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي ځکه د په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملکي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلنو د رسنۍ کارکونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیايي. د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې چې پرون د دې سازمان په ورپاڼه خبر شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شو چې یو ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمونونه لري نو هغه نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایته عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز او روزګان کې د خورځکې د ناروغانو ډېر دل
ورته راوړل ډاکټر سمونه کنه چې دای اوس دای د ومه شت دی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2018 کال په اگست کې په 15 د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3 موارد مستند شوي دي. د دې راپور په اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د دندې د سرته رسولو پر مهال ګواښونو ناوړه چلند خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له موردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ رسنیو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخه د یونما د بشري حقوقو څنګه د 2023 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ويرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28 په رسمي جریده کې خبر شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړې دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. پر راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلون نشي طالبان په افغانستان کې حکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو په کوردینه نه زینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته اکتمال کړو ملته سازمان لخوا هم یو ریپورت یې افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا، او دا ریپورت او دا شپږ کومه پر رسمي ډول باندې مناکسي سوي دي. د دې د اندېښنې وړ دي. لږ یو کلو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد ده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنوي کیږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنیو یا بدلی سوی دی چې نشرات بند کړی دی. دغه تر څنګ ګڼ شمیر ګواښونه چې تقریبا په وروستي رپورټ کې چې ملګرو ملتونو لخوا ورکړی سوی ده، درې سوه شپږ دېرش البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې درې سوه شپږ دېرش پیښو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلونه پورته دي، یو سل ډېر سو په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثلا دي چې تاسو د ارقام مویل چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي، په دغه سي وضعیت کې به یو خبريال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر، په رپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځین البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبريال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثي یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یواز رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبريږي، اجازه رسنی او خبريال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي، بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
بله بله، په دغه سي وضعیت کې چلته خبريالان هم نه امیده دي، د رسنیو کارکونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي. بل اخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري غسه چې په تیر شل کلن ماموریت کې پرې کار او سرمایه گذاري وشوه، وروستوی کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک ما د ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي، د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدای شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دیننه نه بیرون راوځي موږ چې خبريالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بې حده نا امید دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر شي. او دا معجزه په دوه حالته کې دي، یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده، او یادا چې رسنۍ دونه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرالانو فدراسیون مشر ښاغلی بومیا ضیا و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت له کندهار وروسته تازه پورزګان او ځینو نور سویلي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمې ټولګي بندیز لګول دي. پورزګان او سویلي او ځکه د یونیسف په ګډون د نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپل کسانو د منلو او ځینو نور شرطونو په لمو لامل پرې دا ټولګي بند کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اوروزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثر سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکونکي وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د اوروزګان په دهرادود، کیزاب، چینارتو، چوره او خاص اوروزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ییز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص اوروزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکونکي هم ادعا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغو ټولګیو کې تر دیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د اوروزګان او کندهار ولایتونو دوه اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. محلی یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نیستې په زورګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي چې مخکې یو شمېر رسنیو د دغه ټولګیو شمېر 13,000 او د زده کوونکو هم څه باندې 15,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالۍ لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولې کې د راشد خان په ګډون چې مخکنی لوبډلې د 3 کروڑ هندي روپیو په بدل کې ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولې له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالۍ کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالۍ کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پراپور کې
د هندستان د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان لوړاندې پخوانی لوبډلې ګجرات ټایټنز د 3 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو لسو لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 3 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علا محمد غزنفر بیا په 4.8 کروڑ هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2.6 کروڑ د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15.5 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زده د ویاړ زده چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځه لیدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دي، روزونکي شته دي، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. لډلې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
څوار خې دي، اول دا چې مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک د سي ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامہ خاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس ته یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره د اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي، نتورکینګ د پکې سال ته تاسو ځي، انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکه جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکه جوړیږي، نو سبا ته تاسو د مغه نتورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوالو مخکې سره کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نورو لوبغاړو لپاره آماده کوي، څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه څخه تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او د ډېر خوشاله ځای ده، الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي برغلي دي او د خپل مسالې کول وبيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په اپیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي، چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په اپیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونې ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانه خستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پانت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو، چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پورزګان کې د خوارځواکۍ د نارغان شمیر په زیاتېدو دی. پورزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د مپوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله 3 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه دغه لکم المسید المسیم راوستلی دی دلته، دغه مور کښنه پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نکي وینې نس روزاله یا باراز ورته راغلی هم دی. اوس ما سره کومه کې شدی او دغه د شدی پرتی دی، بس ورکوم دروسه بشی نه دی ورکړی، دغه شدی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي، د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر ډاکټر سمونه کنه چې دای اوس دای د ومه شت دی، هیڅ دغه نو سره کوم رستور سره کې دغه دوه غشت چې نن ته بستروم دای نه کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژ بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودی منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دي دسي خوراک دي ورته ورکړل شي، چې غوښه دي ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي، که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سوې تغذیه ماشومان پکې ډېر زیات دي، چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا بی علمی ده او تر دې حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
اورزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېز لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګ خبرونه هم لرو. خوښ خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې طالبان د نوي قانون په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو او هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینه وو لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلي چې که دا قوانین له منځه لاړ نشي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېز سمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر بي ویل تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن پی وبان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرالانو د رسنیو د کارکونکو او رسنیو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستند وي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سخت بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ بي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپتمبر تر دېشم پورې مدران غړي راغلي چې خبريالان او پزنګر ډول درسنې خزینه کارکونکې له زیاتو بندیزونو او تعویزي چلن سره مخامخ دي چې د مسلکي کار پر مهال د دوی ورتوي اغېزمنوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډیر کیږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډیر کیږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کیږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هماغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو که دا مسله نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له غځه اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي. هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هماغه مقابل لوري راضي به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا د موټر نه چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شي، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکی له قوانینو نه بی خبری. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي. او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر اخلي، په کرایه باندې او په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل دی چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دی. او دې برخې ته پام کړی دی، او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو که هغه غټان وي او که ځوانان وي او که کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکی اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکی پیښې او دغه شانتې دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلوي. بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو، موټر چلوو. خو دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند له منځه وړو، یا خپل ژوند له منځه وړو، یا ځان مایې وکړو، لاس په خپل ماتو سترګړندو. عمده لامل چې د دې د بې احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما کزو وایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار له خار نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه دا ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوه او یا ترین دسی او هغه وسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیک او د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسې الته امتحان ورکړي او اسناد واخلی او کله چې تاسو سړک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکړي موټر چلولو جواز راکا؟
د افغانستان کې کوزو وایم په سلو کې یاره 50% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلي څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو، هغه ځکه چې مونږ تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی یا رانه بندي کی یا خپل پارچرا کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو نو یا لاړ شو او هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارات پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې خو مانې دلی دلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهېږي، موټر چلول زده نه وي، موټر ته کینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاست؟ څه ډول پیښې دې لیدلې؟ څه ډول پیښې دې اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لاین ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هر ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بی احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی خو که زه وایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړی الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سرک باندې ډېر تیز راخوش و. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې وو، هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند، دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي و، ځکه چې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراس وکي او مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو، نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو. مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو، په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و، نور موټر مختار روان وي، دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړه نور موټر یو وه. په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور و، کچیرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي، د احتیاط نه کار اخسته وي، نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
به تاسو موټر بیرته ترته جوړ کړئ
ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شوی او پاغه کې نو بیا یو اندازې پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړی
ښه کپ دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نلري له کوم ستونزو سره مخ کېدل شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله چې ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي تاسو تلای شوي ترافیک او ته خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای شوي مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر شوي ځکه دلته قانون ته ملامت وي ل خپل تجربه غوړانو ته چې هم دا اوس تاسو غونډه ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصيه ده غدا چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید د بچومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکي نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصيه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب تکینه ځکه چې موټر داسې یو شاید چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وشي که هر څوک خداغه ژوند مخلي نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پام لرنه او ځوانانو ته توصيه ده چې په دغه خادګانو کې زیاتره وخت کرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی او مستی وی ځوانان وی جذبه وی او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانان څخه مهلا داده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې دي جوړ چې منګه وایو چې دلته د ټاکر او یاد فیخو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان تړي نو د ځوانانو څخه مهلا داده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تک دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه د هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه د امکان لري چې هغه مخکې موټر چتور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مرات نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالياني ولري او نو به دغه شان به د پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی
یبهاله د خصوصو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څویل ولري ځکه تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري چې تصمیم لري اسناد اخلي لغه ورسته به ډېرې وری کوي څنګه
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې م چې لار شم دغه 15 یا 16 ورځې د ډېرې وری کورس دا یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې خپ را فوی گم زکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینه او په ننګرهار په لینه او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاولای له نور په هر سبانه فویګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټکسي د تمځای او دغه باندې زنه فویګم زه باید د خپل ځان تم د توسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوي نه ما او یو قانوني اسناد او ولرمه نو تر هغه پورې به خپل ځان ته موایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسی وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیخي شاید نشم
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
رنگ پخیما خدا آشنا پتو مت رنگ پخیما دل دل لا در کی ملن پخیما خدا آشنا پتو مت رنگ پخیما دل دل لا در کی
ملن پخما صدا شنا پتو مکرم پخما دل دل لیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مکرم پخما دل دل لیلا در کی ملن پخما